برنامه این هفته رنگ‌های زندگی رادیو سودی در همین جا به پایان میرسد. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د هرات د حوزوي روختون مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله دوی ته د یوې میرمنې او یو ماشوم جسدونه ورول شوي او تر اوسه 15 نور ټپیان شوي دي. خو تازه د هرات د عامې روغتیا مسؤول اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په زلزله کې تر دې دمه د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 400 تنو ته پورته شوی دی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې په وینا دا زلزله نن د ورځ د 11 بجو خواته وشو چې شدت یې 6.2 ریکتر ته رسیده. راپور کې راغلي چې له لومړۍ زورورې زلزلې وروسته د 15.5 ریکتر په کچه نور ټکانونه هم احساس شول. پروسه کال په پکتیکا او خوست کې هم د جون په میاشت کې د زلزلې له امله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونو ته غوږیست. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې 1,000,000 او څه باندې 1,000,000 هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونوتل یا به ونیول شي یا به په زوره وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ شي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پای لوبه کې باران وشو. نن په پای لوبه کې د سرو زرو د مډال پر سر افغان لوبډلې له هندوستان سره لوبه کوله چې په 13.2 اوورو کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تیرو لوبو کې د هند اوسط لوړو نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو مډال ورکړل شو. اخو د کرکټ په نړیوال جام کې هم افغانستان په خپل لومړی لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې ماته ومنله. په دغه لوبه کې نن د افغانستان ټوله لوبډله په 155 منډو باندې اوټ شوه. بنگلاديش داسې حال کې دغه ټارګټ برته پوره کړ چې یوازې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي او 92 اضافي بالونه هم په لاس کې لرل. له اسرائیلو هم دا چې اسرائیلي الوتکو نن وروسته تر دې غذا په نښه کړه چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. دا ډله وایي چې تر 15,000 ډیر توغندي نن سهار د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طلبی وایي چې اسرائیل په جګړه کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام کې به وړاندې دغه مطالب خبرو کړو. د هرات په حوزوي روختون کې د غنو هغو کسانو مړی او د ټپیانو انتقال شوې دي چې نن په زلزلہ کې مرګ ژوبله او راوختیده. د هرات د روختیا مسؤلینو رسنو ته ویلي چې لکتر لګه څوار لس کسان په دې پیښه کې مړ شوي او تر 1550 ډیر نور ټپیان شوي دي. زلزله نن په یو لسو بجو باندې شوې ده. له پاکستانه هم تاسو ته ریپورټونه لرو دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو اخوا پاکستان پریکړه کړې چې ناقانون افغان کډوال بل خپلې خاورې باسي.
رهای شي زیونی ته چکم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د مستلو ذکر کړی دی. د رهای شي پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی.
په اسپانیا کې د افغانستان سفارت ویلي دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قنصلي برخې سره تعامل کړی دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمات ګړندي کړي. د طالبانو حکومت هم دغه پریکړه تایید کړي.
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت تر لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دی.
د اسرائیل او حماس د بریدونو او جګړې د دوام په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن له غرمې مخکې د افغانستان په لویدیځ په تیرا بیا په هرات کې د یوې زوروري زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي. د دغې زلزلې له امله لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله هم رسیدلې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې چې د هرات عام روغتیا مسؤل رسنیو سره شریک کړي دي، لکتر لګه یو څوار لس کسان په نننۍ زلزله کې مړه شوې دي. مخکې ویل شوي چې 1550 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا چې اوس وضع هلته څنګه ده ورزو په سیمه کې له خپل همکار به نور جزئیات وورو. مهرباني وکي.
سلامونه اونې کې له تاسو ته د ازادي رادیو غرن اوبدین کو ته وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو ته تاسو وویل نن د غرمې لمخې شاخوا یو سپجې یو زلزله په دبلیز څو ولایتونو کې لکه ایرات، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند په دې ولایتونو کې شوي دي. او دغه زلزله په هرات ولایت کې او بادغیس ولایت کې ډېر تاثیر ګذار و او څو ځلې په خفیف او شدیده توګه شوي دي. هغه د کوم سرچینې سره او کوم معلومات موږ سره ټول کړي وو تر اوسه د کله ځینې سرچینې البته چې موږ ته ویلي دي تایید کړي دي او خلک موږ سره خبرو کړي دي تر اوسه څوار لس کسه مړي د ایرات ولایت ایرات روغتون ته انتقال شوي دي او شاخوا د 50 اضافه تر ټپیان هم انتقال شوي دي. خو همدا اوس په ایرات ولایت کې ټول خلک د خپل کورونا څخه ایستل شوي دي او دوکانونه هم ځینې تړل شوي دي. د کې کارکان تر اوسه نشته چې څومره کورونا او څومره زیان خلک ته رسیدلی دي او چارواکي هم د معلومات په بشپړ توګه د رسنۍ سره شریک کړي نه دي.
مننه. آیا د بادغیس یا د نورو ولایتونو نام څه راپورونه تاسو اوس ترلاسه کړي؟ تازه چې هلته هم څه تلفات شته د خلکو که څنګه تاسو ویل چې په بادغیس کې هم دغه ټکانونه زورور هیڅ شوي دي؟
بل دا چې ټکانونه او زلزلې په بادغیس کې هم شوي دي، څو ځل البته شوي دي چې په بادغیس کې هم زلزلې شوي دي. خلک ته مالی خو زیانونه رسیدلی دي. خو د دقیق ارقام نشته. ځینې سرچینې او خلکو په ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې داسې زلزلې په چپیرات کې شوي دي، په بادغیس ولایت کې هم دا شوي دي، ځینې ټپیان لري، کورونه ویجاد شوي دي او خلک خپل دوکانونه تړلي دي، خپل د کورونو څخه تل شوي دي. نو تر اوسه دقیق ارقام نشته. سرچینې هم په دې اړه دقیق معلومات نه ورکوي ځکه دوی وایي چې موږ د ولو معلومات ساتلی وو چې معلومات بشپړ شي د رسنۍ سره شریکوم. همدارنګه په فراه ولایت کې ډېر خصیصه او په نیمروز ولایتو کې هم خصیصه داسې پیښې شوي دي او دومره زیان چاته نه دی رسېدلی. صرف یو څو ښوونځي او البته د شیشې مات شوي دي او لږ ټپیان شته چې دقیق ارقام نشته. موږ هغه کوشش وکړو چې د طلبات سره سرچینه سره د طالبانو سره خبرو وکړو خو دوی
مننه کوم فکر کوم د تاسو لاینم سجار شو غاګ مو خو پار صورت مخته کافی معلومات راکړ کور مودان بیا هم تاسو سره په تماس کې شو په نورو پروګرامونو کې البته نن په هرات کې د دقیق راپورونو په اساس باندې د غرمې نمخ کې په شاوخوا یو لس بجو باندې لمړی زلزله وشول چې شدت 6.2 درجه خودل شوی او تر هغه وروسته هم نور ټکانونه هیڅ شي ویل چې بیا نسبت اولې زلزلې ته ټکانونه لکه کمزوري و خو په هر صورت په هرات کې د تازه شمیرو لمخې چې څوارلس مړي د دغې زلزلې نه روغتون ته انتقال شوي جسدونه او همدارنګه مخکې چارواکو تایید کړی و چې لږ تر لږه 55 کسان په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. ویره شته چې د ورځې تر پایه او یا تر سبا او بله ورځ د تلفاتو شمیر لا هم زیات شي، ځکه چې د راپورونو په اساس خلک په ویره کې وو او زلزلې زورور ټکانونه په هرات او شاوخوا سیمو کې حس شوي دي. دا البته لومړی وار نه دی چې په افغانستان کې زورور زلزلې خلکو ته مرګ ژوبلې اړوي او عمدتاً خلک چې په کلیو کلیوالو سیمو کې اوسیږي او کورونه خټین دي تر خاورو ډبرو لاندې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم په تیره بیا په 2022 کال کې تیر کال په جون میاشت کې یوې زورورې زلزلې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا او خوست ولایتونو ځینې سیمې سختې ولړزولې. په هغې زلزله کې لږ تر لږه د راپورونو لمخې تر نږدې 1200 کسان وژل شوي دي او تر 3000 پورې نور کسان ټپیان شوي دي. لسګونه زره کسان هم خپل کورونه له لاسه ورکړل او کورونه په هغې زلزله کې وران شول او تر اوسه پورې هم د هغې سیمو خلکو ته کافي خدمات نه ورسول کیږي او خلک شکایت کوي چې لا هم د اوبو او همدارنګه د پناه ځایونو په څیر یا د صحي خدماتو څخه محرومه پاتې دي. د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط باندې به په نورو پروګرامونو کې هم تاسو سره مفصل جزئیات شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنیدو کې له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم یا د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې همدارنګه یونیسیار د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ نن سهار په یو ګډ اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښ سره مخ شي. په همدې حال کې په باره کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازیولیو په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان ویلي چې لسګونه زره افغانان به چې په غیواد کې اوسي او په ناقانونه توګه باندې هلته میشت شوي دي له خپلې خاورې وباسي. په دې اړه پام وکړئ له پاکستانه زموږ د همکار رپورت.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو ل بریک لري ورسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان غوښتي څو د هغو ځانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډ اعلامیه کې چې نن سهار د یو ان ایچ سی آر په ویبپاڼه خبره شوې د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقوقو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپل خوخه به له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې کیدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان ادباو اجباري ستنیدنه د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لامل کیدی شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو اساسوالۍ هم په یو غډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری غوښتي چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د اماړي کو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین از تشویش
ډیره کډوال ډیرو تشویشونه پر رواني ستونزو اخته شوې دي. موږ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو خارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشته افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وايي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کور د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووزم.
جواب دوه
په اسلام آباد کې اوبل میشته افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبون اتلی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانانو دو میستلو ذکر کرده دا رهایشی پلاتونو نا دا دیر لوی نورین ده خلق پستونزو که دی دلتا دا خلقو مسائل روان دی، خلقو کاروبارون روان دی، خلقو کیسون روان دی.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت لولوري لیکلې خبرداري ورکړل شوی چې افغانانو ته باید کورونه او دکانونه په کرایه ورنکړي. هغه وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت لولوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان خپل کورونه باسي. موږ مجبور یو چې دا پریکړه عملي کړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې یا مردان نه منلو په صورت کې بعد کورونو له مالکانو سره قانوني چلند کیږي.
مالک کے خلاف جو ہے نا وہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څنې دی ویلي خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو لمشر سره لیدلی او په دې خار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړي. د پاکستان حکومت د تیر اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې پایاله دی هوا د وزي کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاڅوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څنډه دی ویلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګیست. په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. سفارت په یو بیان کې چې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر کړی ویلي دغه تعامل د افغانانو لپاره د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د قونسلګری د خدمتونو اسانتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکل ریپورت.
د هسپانی په پلازمینا مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ. دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي. دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه.
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته راجع کیږي او هغوی به تصدیقی بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې په مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څام د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخواني ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي له طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هوارې او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شود.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه کوي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي، د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنان اړوند ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو دا ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به معنی
بلا شک دغه چلندونه د هغه تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوالي له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا او مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډلې سو کټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته وایست اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزه په نخ کړ چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. دا ډله وای تر 15000 ډیر توغندی نن سهار د اسرائیل لور ته وشتلې دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړه کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. جزئیات له احمد شیبار اورو.
د اسرائیل صدر اعظم نن په یو تلویزیون وینا کې وویل چې هیواد په جګړه کې دی. بنیامین نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې حماس وسلوالو پر اسرائیل د توغندیو پراخ بریدونه وکړل. نتنیاهو وویل چې موږ په جګړه کې یو، د عملیات نه دي، د جګړې یو پړاو هم نه دی. حماس نن سهار وختي په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وبښتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د دې په ځواب کې اسرائیل په غزه کې پر هغو سیمو چې توغندي ترې وشتل شوي دي بمباري شروع کړې. د حماس وسلوالو له اسرائیل سره پر جنوبي پوله و ځای پر اسرائیلي پوځانو ډزې هم کړې دي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 15000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته وشتل دي. اسرائیلي سرچینې خبر ورکوي چې د اسرائیل په جنوب کې 14 تنه وشل شوي یا ټپیان شوي دي، چې په دوی کې یو بوډۍ هم شامل ده چې توغندي مخامخ پر کور لګېدلې ده. د اسرائیل دفاع وزیر یولاف ګالانت په خپل تلویزیونی وینا کې وویل چې حماس بده تیروتنه کړې ده او اسرائیلي دولت به په دې جګړه کې بریالی کیږي. په میلیونونو اسرائیلیانو د خطر د زنګونو له شنګېدو وروسته د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په لویو ښارونو کې خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. بریتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او یو شمېر نورو هیوادو په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې اسرائیل د حق لري چې د ځان دفاع وکړي او په ورته وخت کې د دواړو لوریو ترمنځ پر اوربنټینګ کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې لاسخمه کار واخلي چې حالات پس خراب نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د لاسخمه غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حوصله نوي دا کړکیچ په بدی پایلې ولري. په لبنان کې بیا حزب الله وسلوالي ډلې د حماس ننګه کړې ده او ویلي دي چې په اسرائیل باندې لبرید کوونکو سره الهي نصرت شته. اسرائیل له 2001 کال راهیسې چې حماس ډلې غزنی ولیده دا سیمه سخته چاري. دغه کلا بندي د غزې پر اقتصاد بدغیز کړی دی، خو اسرائیل وای چې دا ضروری ده چې پرې نشتی چې وسلوالي ډلې له بهره وسلې تر لاسه کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ مرکز اسد آباد اړوند په نوابات سیمه کې د بارخیلو کلی چې د څخلو پاکو بوتخه به برخی دي. د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څخک د پاکو بوتخه به برخی دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان لسین څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبو هم ککړی او غیر صحی دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
نه کالانی سلما ګلابی رنگا پلاستیکی زړی چپلکی په پخو کړی، نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لو بوې ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانی وچی شوی او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو ل سین پوره کړي، چې دې کاری خونځی ته تګ هم د خند او زند سره مخ کړي دي.
تزم خول او بو پوره کوم چې مکتب تلاش معلم راته پکاري کی چې ولې نه وخت راځي نو څو کوز.
او کلن شاه محمد چې په ګجرې ژب خبري کوي وايي خونځی ته په وخت ځانون نه شي رسوله او نه وخت تګي تل د خون کو د غصې سبب کیږي.
مار پاینو کونه ته چل ما منځه تا
زه خونځی ته زم کور کې دوه بو د راوړل څوک نشته. لمړی لسی نو بر راوړم هغه پورا کوم بیا خونځی ته زم. خونځی مل کورونو لره دی او کله چې خونځی ته لاړ شم خون کې راته په نا وخت راتک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو داړتیا وړ اوبه په تنکی او ځانونو پوره کوي او هر اورس پری د خونځی نا وخت کیږي، بلکې د دوی په څیر پولسګونه ماشومان او ماشومان هم دې ستونزې سره لاسوګري واندي او هر ورځ په کوچنی په خو د وبو لډکو لوخو سره لتی ګډک لار وهي. د نوابات بارخیلو کلی وسیدونکو به لتی رو دوو کالوي په کلی او شاوخوا زینو کې د سخلو به ورکی شوی. زای وسیدونکو وای د وبو کمی او نشتون په وجه ډیرې کورنۍ لکلی کډوالی شوی دي. په وینا چې کډوالو شو یا زانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم او بو سره نږدې داګونو کې خیمه لګولې دي.
ورز خوسته هلته ورمورز د رنگین مخام په نوم آزاده مشاعره جوړه شوی او چې د غنو نور سیمو شاعرانو ورغلی او د مشاعرې تابع کونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمیر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربېره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکو شاعر بابرزی او سار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم کڅوک راځي یو ځلیکا او کزي دوه ځلیکا زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یما هغه او څار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې زنو شاعرانو تنزیه شیرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدې. تنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز مازر گای ګروي شنو تخریقي حاګه زای ګروي د مستش په دې په هڅه کې شوی هر چې تاسو په پای ګروي.
خصوصی شاعران و فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خوندوري او اغیزمنی بولی چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې ښې او نیمګړې خواوې پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل
دا نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلې مشاعره وه. په اصطلاح باندې یو ریکارډ یې مات کړو، ریکارډ یې په دې مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول په اصطلاح باندې یو په حجاب کې به کېدله، یعنې چا په آزاد ډول باندې چکچک هم پکې نه وې. په دې کې نن د چکچکو خبر هم پکې وه، یعنې ډېره په صمیمیت باندې وه او د هر چا خپل دغه افکار و، د هر چا خپل دغه هنر و، هغه یې وښودلو. شاعرانو پکې غزلې وویلې، نظمونه یې وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعره او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزول راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دی. او
له خوسته مو د مشاعره په ارتباط ریپورت واورېده که وخت په نورو پروګرامونو کې به بشپړ ډول وړاندې کړو. اوس افغانستان کې څلور نیمې دي، ورزو لنډو خبرونو ته. په هرات کې د چارواکو په وینا د نننۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی، لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. نن له غرمې مخکې په 12 بجو په هرات کې او همدارنګه په شاوخوا ولایتونو کې زورورې زلزلې وشوې چې خلکو ته مرګ ژوبلا او تاوانونه اړولي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی چې 1,900,000 باندې 2,00,000 افغانان، هغه افغانان چې غیوات کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري، کله د اکتوبر تر 1 شمه له پاکستانه ونوتل یا به ونیول شي یا به په زور وېستل شي. د چین په انګجو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. دا مډال په کرکټ کې افغان لوبډلې ته ورکړل شو. افغان لوبډلې له هندوستان سره لوبه کوله چې باران وشو او لوبه نیمګړې پاتې شوه. د لوبې د بارانو د هند د ښه اوسط په خاطر باندې د طلا مډال هندوستان لوبغاړي ته ورکړ. همدارنګه افغان لوبډلې ته د سپینو زرو یا نقرې مډال ورکړ. اخوا افغان ملي ټیم نن په هند کې د بنگلاديش څخه په نړیوال جام کې لومړنۍ ماته وخوړه. اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزه په نښه کړه چې حماس وسله والې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د مرګ ژوبلې په ارتباط تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د ناټو او برېټانیا د دفاع وزارت د راپور له مخې د برېټانیا 200 سرتیري پرون ناوخته کازوو ته رسیدلي. دوی به له هغو 400 برېټانوي عسکرو سره یو ځای شي چې کازوو ته د ناټو د کلني تمریناتو په هدف استول شوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو اخته کیږو.
دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشه یي مواد اور مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او لمنځتلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ژوند نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کوروره خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټوله ورځ له کوره ورکې، ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی چه پیخه ده سمه خبره او که
سلیم ده چه ورزی کورت نورا غلی
خواه نو بیا
بیگا چرا غی نو گردی وادی خبره که ولی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستری محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستری محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونې په ترڅ کې بحث ورباندې شوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور شوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه یې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بنی. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلاً هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپل محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګرو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول شوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل شوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکا نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصوید، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصباح وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع دی قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همین به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه یې هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګه دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حکم باید مبارزه مبارزه وکي هغه هم خوشنۍ سره چې مستقله ندي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستر محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شای د شبیخ بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي لامل بیرته معتاد شوي او ډیری د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخوانی اندازه ډیر نشئی مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ښار په وڅنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت دته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشئی موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکو امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوی چې په دې ورستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمينه دومره نه ده برابر شوې. له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. د ستونزې د دې سبب شوی چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشهیي موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوربې ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افکت ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره موادو څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا د له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اول مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد د انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړې وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه سوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپل راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې اخستاسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغه خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسېدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګه ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو سای و د غلط ماته ویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته ډېر تلمه،
بیا شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بیرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو ووهه لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاق مې ورته کېده تر دغه ځای پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې د ورونو زه په خوا وظیفه کې وم. وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو. داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکره وایست هغه بسکلان 5000 6000 قیمتې وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور و پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم پام نه یي بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې پرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته وویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور ل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس خو بېخي خبر نه یم خامخامې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لکور تللې ده. د ځوانانو ځنګړې ډلې جوړ کړي او لکور لیری په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښه شي دا به په ډراما کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا راجا خدای دې راواله
لاسونه دې راکه چې ښکلی کړم.
دا دې ښکلی کړم راجا راجا دلته مخامخ راته کېنه.
نه پیر صاحب نه کېنم بیا دې ویده همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه څنګه راغلی
پیر صاحب؟ زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړي زما مرید شي نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې ته په پیر صاحب مبارکې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې، پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه راځي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلل چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه، سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
سوایی تا دی دلته یما
سریا، دادی راغلما، راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبر او که؟
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑیلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی.
بلا بلا چکی، سملی ونی شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا، ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو، لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای، علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.